ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او تکنیکی ملګری اکرام مسكين یار نه کې هلي او سلامونه و منئ. په پاکستان کې روانې د ترهګرۍ په لړۍ باندې د دغه هیواد د وزیر داخله هغه بیان چې ورکی ویلي وو په دې خبره باندې سیاست روان دی دغه پاړه پاکستانی سیاستوالو خپل رد عمل ښودلی دی. دا زموږ د دې خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مهم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري واوري. خو اول خبرونه د نساج مل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي افغان کډوال د تراګرۍ په ځینو پیښو کې د سهولت کارانو په توګه کارول کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لارې نن په درېیمه ورځ بندې دي او د چین چارواکي وایي د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کوئلې درآمدات بند کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي هیواد یې د تیرو شاوخوا څلوېښتو کالونو راهیسې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده، خو دغه کډوال د تراګرۍ په ځینو پیښو کې د سهولتکارانو په توګه کارول کیږي. چودري نثار علي خان نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا د افغان کډوالو ذمهواري ده چې د تراګرۍ په پیښو کې ککړ کسان په ګوته کړي، ځکه چې دغه کسان د افغان کډوالو د بدنامۍ سبب جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې د لاهور او پېښور په چاودنو کې ککړ د ټولو ملزمانو نشاندهي شوې ده او د هیواد له مختلفو برخو څخه د تراګرۍ حملو سهولتکارانم نیولې دي. افغان او پاکستانی چارواکو پرون د جرمني په میونخ ښار کې د نړیوال امنیت په اړه په یوې غونډه کې د تراګرۍ ضد په شریکې او صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته وویل چې وسله وال باید د بهرنۍ پالیسۍ عملي کولو لپاره اونه کارول شي.
This is not a civil war. It's a drug war.
دا یو کورنۍ جګړه نه ده، دا د مخدره موادو جګړه، د تروریزم جګړه او همدارنګه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه ده. تر هغه چې د خو بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلون کیو. که چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل فوجان په ګډه بسیج کړو، کولای شو دا پدیده له منځه یوسو.
په پرونی غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویناوا چې د خو بدو طالبانو ترمنځ باید فرق ونه شي، هغه زیاته کړه چې دوی د وسلوالو په ختمولو بوخت دي او د سوله ییزو خبرو له لارې د افغان مسالې حل ته ژمن دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار د پاکستانی راکټونو غورځېدو له وجې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوږیاني نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو درې ورځو کې له درې نیم سوو څخه ډېر راکټونه ویشتلي دي. پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمن لارې نن په درېیمه ورځ بندې دي. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل یوازې هغه افغانان پرېږدي چې پاکستان کې څوک وفات شوي وي او مړی افغانستان ته وړل کیږي. پاکستانی ځواکونه د لارې په سند کې د لال شاباس کلندر پر مزار د تیر زیارت د ورځې تر برید وروسته وتړلې. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ویلي د صوبې په لرو پرتو سیمو کې 1,300 نوي ډاکټران برتی کړي دي. شارام خان نن مشال ریډیو ته ویل د ډاکټرانو د برتیانې د چترال، لکی، مروت، کرک، شانګلا او دیر په ګډون په مختلفو ضلعو کې شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم یو غړي اشفاق احمد نن مشال ریډیو ته ویل د حکومت دا ګام ستایي او له دې سره به په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی پوره شي. په بلوچستان کې ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د سرشمیرنې پر مهال د افغان کډوال نه شمیرل کیږي او دغه بلوچانو لپاره د یو تګلاره وټاکل شي کوم چې د ناملې له امله بېکوره شوي دي. د سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو دا خبره پرون په کوټه کې د یوې جرګې پر مهال کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند پخواني صوبایي وزیر او د جرګې مرستیال مشر بسم الله خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
چې د مردم شماری اعلان وسو د هغه بعد ځینې سیاسي جماعتو د بیانونه راغو چې موږ محسوسه کړه چې دلته د مردم شماری مسله یو تنازع جوړي او د نفرت قوتونه پکې دخکیږي. د بلوسو د پښتنو اهم شخصیات دلته دي او ټول خبره وکړه چې منصفانه او شفاف مردم شماری دپاره تعاون سره کوو.
په دې پرونی جرګه کې د عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو برخه نه واغسته. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د چین چارواکو ویلي دوی د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کویلې درامداد بند کړی دي. رپورټونه وایي چین د درامداتو درولو له لارې په خپل اتحادي هیواد شمالي کوریا فشار اچوي چې دا هیواد د خپل ایټمي او بلاستیک میزایلو جوړول پرېږدي. د چین د کاروبار وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چین د دې کال لپاره له شمالي کوریا څخه په عارضي توګه د کویلې درامداد بندوي. د چینایي چارواکو په بیان کې ویل شوي دي چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سم کړی دی. له دې وړاندې په 2018 کال کې هم چین د شمالي کوریا د کویلې په درامدادو بندیز لګولی و، خو هغه وخت یې د ولسي استعمال لپاره د ځینو درامدادو اجازه ورکړې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. نوموړي نن په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل د عملیاتو نوې پړاو اعلانوي او عراقي ځواکونو د داعش له طرحې د عامو وګړو ازادول پیل کړي دي. بلخوا د عراق پوځ اعلان کړی دی چې ځواکونه د اسبا او اللزاکا کلي نیولي دي او د موصل لوري ته پرمختګ کوي. او اخیری خبر دا چې د ختیس اوکراین لپاره پر یو نوی اوربند سلا شوې ده، خو د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو دا نه دی ویلي چې دوی به د دې ډسبندې احترام وساتي او کنه. په همدې حال کې د اوکراین یو مشر ویلي چې په میونخ کې د جرمني، فرانس، اوکراین او روس له شوې پرونې غونډې خوشاله نه دي. د ډسبندې دا پلان پرون د میونخ نړیوال امنیت کانفرنس په سنډه کې شوې د یادو څلورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته اعلان شو او د فروری له شلمې به عملي کیږي. دا خبرونه پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. خبرونه تر تازه مونږه همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. د دې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان په هغه بیان چې ویلي دی پاکستان کې په ترهګرۍ سیاست روان دی، د تحریک انصاف ګوند یو غړی وایي
موږ خو په دماکو باندې سیاست نه کوو او نه په دې باندې څوک سوچ کولی شي، ځکه چې دا چې کوم خلک مړه شو نو دا هم زموږ ټولو پاکستانیانو مسلمانان وروڼه خویندې او بچي وو. آیا په پاکستان کې صرف چودري نثار او نواز شریف چې دی نه دا محب وطن؟
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې دغلته کې په ښه او بد طالبانو کې توپیر نه کوي. په بلوچستان کې د یوې جرګې پر مهال باندې د مردم شماره په اړه وویل شو
د گوادر درجوبه د بلوسو د پښتنو ټول اهم شخصیت دلته دی او ټول په ډیر شفافیت کې خبره وکړه چې منصفانه او شفاف مردم شماري د پاره تعاون سره کوو.
د خبرونه پر وروسته نیمه کې به د باختر ستوري خبرونه واوري د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر وروسته د سحر د نه نه تر مخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په پاړه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې واورېدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د لاهور او پېښور چاودنو کې ککړ د ټولو ملزمانو نشاندهي کړل شوې ده او د ملک د مختلفو برخو نه د ترهګرۍ حملو سهولتکاران نیول شوي دي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې سیاسي ګوندونه له پکار دي چې د قومي سلامتۍ په چارو دي د سیاست نه ډډه وکړي او محفوظ پاکستان لپاره دي خپل کردار ولوبوي. خو د اپوزیشن ګوندونو پارلماني استازي وایي چې حکومت ته غلطیانی په ګوته کول په چودنو سیاست کول نه دي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د خالی پورس په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خبرو کې چودري نثار علي خان وویل چې د امنیتي مسلې باوجود پاکستان د تیرو څلويختو کالو راهسي افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده. خو د ترهګرۍ په ځنو پیښو کې دا کډوال د سهولتکارانو په توګه استعمالول کېږي، نو د افغان کډوالو ذمہواري جوړیږي چې هغه خلک دی په ګوته کړي څوک چې په دې ناوړه پیښو کې ککړ دي او د دوی د بدنامۍ سبب جوړیږي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې ځینې خلک خپل نااهلي پټولو لپاره په دې پیښه سیاست شروع کړي کړی دی او په حکومت تورونه لګوي. نو سیاسي ګوندونو له پکار دي چې د قومي سلامتۍ په چارو دی د سیاست نه ډډه وکړي او محفوظ پاکستان لپاره دی خپل کردار ولوبوي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي علي محمد خان وایي چې حکومت ته غلطیانې په ګوته کول په چاودنو سیاست کول نه دي.
موږ خو په دماکو باندې سیاست نه کوو او نه په دې باندې سوچ کول شي، ځکه چې دا چې کوم خلک مړه شو نو دا هم زموږ ټولو پاکستانیانو مسلمانانو وروڼو خویندې او بچو. آیا په پاکستان کې صرف چودھری نثار او نواز شریف چې دی نه دا محب وطن دي او دا موږ ټول د اسرائیل او چاته د امریکې او د هندوستان جنټان ناست دي؟ زه خو دته دا د خدای واسطه ورکوم چې دا خبرې سیاست پرېږده. چې کله دماکې راشي او خلک مړه کېدل شروع شي نو تاسو تیز شئ. اوس موږ دا بیان کیږي چې سل دهشتګرد مو مړه کړو. دا دهشتګرد که تاسو ته معلومه نو تاسو د دې دماکو په انتظار وئ چې دا به دماکې کې موږ به مړه کړو. ولې دې د قوم سترګې دې نه تورې؟ دې دا فیصلې په خپل باندې وکړي، موږ درخه مضبوط ولاړ یو.
د تیر زیارت په ورځ د سند صوبې په سیون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې اته اتیا کسان مړه او په سوونو نور جوبل شوي وو. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی پارلماني استازي نور عالم خان وایي
چودري نثار صاحب خو اول په خپل ښکاریم نه چې دی چرته وي، هر کله چې دلته چرته دماکي وشي نو دی غیب شي. او دلته استعفا ورکول پکار دي د خپل د ریسیټ نه چې دا دونه واقعیات شو دا د دی په دې دور کې وشتي. دا خو پته لګي چې دا فلانې سړی را روان دی نو هغه ونیسئ کنه چې هغه را روان دی، ولې پرېږدئ هغه خلک؟ خو افسوس دا دی چې دا خلک ټول د شوشا وګیري. زمونږ ملک به هغه وخت کې ټکیږي چې دا غټ خلک ځان له اول دا پروټوکول اخوا کی او دروغ ویل ختم کی چې مونږ کې دا غلطیانې دي.
د پاکستان فوج وایي چې د لال شهباز قلندر زیارت کې د چاودنو وروسته یې په بیلابیلو عملیاتو کې خواوشا سل مشکوک وسلوال وجلی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نیشن ورځپاڼې لیکي په دې اونۍ کې د ترهګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. ورځپاڼې لیکي د دې بریدونو په ځواب کې پاکستان له افغانستان سره پوله وتړله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده. نور تفصیل انیسا اجمل.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي په وروستیو کې پاکستان له یو شمېر بریدونو سره مخ شوی دی، خو په دې اونۍ کې د ترهګرۍ لړۍ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ وه. په تیرو 500 ورځو کې د پاکستان پاره صوبه کې بریدونه وشول. د نامنه دا لړۍ د تیر اتوار په ورځ د سما ټلویزیون په ګاډي د برید سره پیل شوه چې پکې یو کارکوونکی وژل شو. د ترهګرۍ د لړۍ هغه وخت شدت واغسته چې د پنجشنبې په ورځ د سند صوبې په لال شهباز قلندر زیارت کې ځان وژونکي حمله وشوه. د سما ټلویزیون پر ګاډي د برید یو ورځ وروسته په لاهور کې ځان وژونکي حملې 14 کسان ووژل. هم په دغه ورځ په کوټه کې د بم ډسپوزل سکواډ عملی دوه پولیس د بم ناکاره کولو پر مهال ووژل شو. دغسې په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې په چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ووژل شو. او بیا د چهارشنبې په ورځ په مومندو، پېښور او چارسده کې هغو څلورو ځان وژونکو ځانونه والوزول چې هدف یې امنیتي سرتیري او د عدلیې چارواکي وو. د پنجشنبه په ورځ د بلوچستان په اواران کې یوې حملې درې سرتیري بیا ووژل. ورځپاڼه لیکي پاکستان د دې بریدونو په ځواب کې د پنجشنبه په ورځ ناوخته له افغانستان سره خپله پوله تر نامعلومه وخته وتړله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهدې سرغړونه ده. مقاله لیکي باید دا خبره هم په پام کې ونیول شي چې په پوله د زیات تګ راتګ نه لرونکو په سلګونو لارو سره سره یوازې شپږ یا اته د تیرېدو لارې بندول به د وسلوالو په تګ راتګ څه خاص اغېز ونه کړي. بلخو په راولپنډۍ کې پوځي دفتر ته یو لوړ پوړی افغان سفارتکار هم ورغوښتل شوی و. ورته په افغانستان کې د موجودو هغو شپږو او یو وسلوالو د نومونو فهرست ورکړل شوی و چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دا هیواد کې په حملو کې ښکیل دي. لیکوال له پوښتنې کولو سره لیکي د پولو تړلو افغان حکومت ته د وسلوالو د نومونو فهرست ورکولو سره به داسې اخر کوم نوې پرمختګ مخې ته راشي، ځکه چې دا هر څه په تیرو وختونو کې هم شوي دي چې هیڅ نتیجه مخې ته نه دي راغلي. دغسې افغان حکومت هم په پاکستان کې د میشتو طالبانو د نومونو لیستونه پاکستان ته ورکړي دي. لیکوال افراسیاب خټک لیکي دا معامله هغه وخت د شرمندګۍ وړ شي چې د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز سو وارې پخپل په پاکستان کې د سو کلونو راهیسې د افغان طالبانو د موجودګۍ پخلی کړی دی. مقاله لیکي د پاکستان په حکومتي نقطه نظر کې د افغان او پاکستاني طالبانو ترمنځ توپیر ډیر ژور شوی دی، خو د لیکوال په خبره دا دواړه وسلوالې ډلې یو شان غورځنګ او نظریه لري. مقاله لیکي د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي مشران او کارپوهان د پاکستان د خو او بدو طالبانو د توپیری چلن، حکومتي پالیسي او د ترهګرۍ ضد کامی تګلاري په سمه توګه په نه عملي کېدو نیوکې کوي، خو بیا هم د حکومت په پالیسي کې څرګند بدلون مخې ته نه دی راغلی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام اوس یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته. چارواکي وایي پاکستان غواړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد روان عملیات له خنډ سره مخ کړي. دوی وایي د داعش پر خلاف د عملیاتو له پیلېدو وروسته پاکستان پر لالپوري ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل کړي چې شاوخوا 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواري نورو.
د ننګرهار د ولایت وین عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو یوازینی لامل همدا دی چې پاکستان غواړي هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې روان عملیات له خنډ سره مخ کړي.
موږ په وروستیو کې په شینوارو او عموما په سرحدي ولسوالیو کې د ځپلو په موخه عملیات پیل کړل. کله چې د ډیورن کرښې اخوا څخه توغندیز بریدونه ترسره کیږي، دا د داعش ډلې سره یو ډول مرسته کوي او زموږ امنیتي منصوبینو پیل شوي عملیات له ننګونو سره مخ کوي. خبیل گئی دوش پی اڑان دی په حسک مینه ولسوالی کې د ولس ملی اردو سرتیرو شهادت دی چې د همدغه توغندیز بریدو وروسته ترسره شو.
نوموړی وایي چې د تیرې جمعې ورځې راهیسې د ډیورند فرضي کرښې هاخوا سیمو څخه په لالپوري ولسوالۍ توغندیز بریدونه پیل شوي چې تر دې د مدرسه او اتیا مرمۍ د یادې ولسوالۍ پر مختلفو سیمو لګېدلي چې له امله یې دوه ماشومان ټپیان شوي او تر 200 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي.
راکټي بریدونو شمیر د 350 څخه زیات شوي دي. نږدې 400 بریدونه شوي دي. دغه بریدونو له امله تر اوسه پورې شاوخوا 200 کورنۍ بي ځای شوي دي. دوه ماشومان همغه لازم سره ده چې ټپیان شوي دي. نور هم زیانونه او تلفات ښایي چې ولرو خو له دقیقه سروي نه ده شوي، دا به وروسته روښانه کیږي.
په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې په حکومت غږ وکړ چې د پاکستان په دا ډول کړنو دي ورته عمل وکړي. مدني فعال او د پوهنتون استاد عبداللطیف مل شینواري په یاد مطبوعاتي کانفرانس کې د پاکستان له لورې په لالپوري ولسوالۍ بریدونه په کلکه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې دوی هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي.
د افغان حکومت په وړاندې چې د دې بریدونو په وړاندې تل ډیر خاموشه دی او ډیر په سړه سینه د افغانانو مرګ ژوبله زمي هم من خپل غږ پورته کوو. د دې په څنګ کې د امریکا متحده ایالاتو سره هم موږ امنیتي تړون لرو او هغه امنیتي تړون د نورو مادو تر څنګ یو دا هم ده چې کله په افغانستان باندې باندنی هیواد تعرض کوي نو د امریکا حکومت او د امریکا شته نظامی قوتونه په افغانستان کې دوی به خبرګون وخی. متاسفانه د امریکا دغه ځواکونه چې دلته پراته دي او حکومت هم د دې په وړاندې بیخي بې تفاوت ده.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان له لورې پر افغان خاوره توغندیز بریدونه ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان د ډیورند کرښې له هاخوا سیمو څخه د کونړ او ننګرهار پر یو شمېر ولسوالیو ورته بریدونه ترسره کړي چې د کورنیو د بې ځایه کېدو تر څنګ خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی همدا امنیت په دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان استازي میونخ کې په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي چې د امنیت په موضوع ده. په دې اړه باندې تفصیل د سفیر لاستانک زیناورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او له شلو تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پرون ماښام په وینا کې دا هم وویل چې په هلمند، کابل او کندهار کې وروستۍ حملې او همدارنګه د پاکستان په لاهور او سند کې بریدونو دا په ډاګه کړ چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر نه دی موجود. تر هغه چې د ښه او بد تروریست ترمنځ توپیر پاتې وي، موږ ټول بایلونکي یو. چیرته دا توپیر ونه کړو او راپورته شو او خپل فوجان په ګډه بسیج کړو، کولای شو دا پدیده له منځه یوسو. د افغان ولسمشر تر وینا وروسته د پاکستان دفاع وزیر په یو بل شینون کې غونډه کې برخه واخیسته. خواجه محمد آصف په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره د کابل او اسلام آباد په ګډو هڅو ټینګار وکړ. زه له افغان ولسمشر سره موافق نم چې ښه او بد طالبان نه دي موجود، ټول بد دی. تروریست که په هر نومی بد دی، پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره له روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی ولاړ. افغان ولسمشر د کابل، کندهار او هلمند د حملو په اړه ویلي وو چې عاملان یې په پاکستان کې آزادانه ګرځي. خو د پاکستان دفاع وزیر تېره شپه په خپله وینا کې په شمالي وزیرستان کې د مخالفینو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د 2014 کال ضربه از په نوم عملیاتو یادونه وکړه او وی ویل چې هغه یې ځپلې او پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د منشن امنیتي کانفرنس د نړۍ د دیرشو هیوادونو د مشرانو او ګڼو چارواکو په ګډون د جمعې په ورځ پیل او نن یکشنبه پای ته رسېږي چې پکې د نړۍ د عمده امنیتي ننګونو په اړه بحثونه کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې د متحده عربی اماراتو حکومت د طالبانو په اړه باندې څه پریکړه کړې په دې اړه باندې تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
د افغانستان د اجرایه ریاست د وین مرسیال امید میسم وایي د حکومتونو ترمنځ اړیکې باید دولت محور اوسي نه تورست پروره. دی وایي له تورستي ډلو سره د هیوادونو هر ډول اړیکې د یادو هیوادونو په خیر نه بولو، ځکه تورزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی او اړتیا ده چې دغې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. یوه ورځ وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د متحده عربي اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د قطر او اسلام آباد د وسلوالو طالبانو د استازو د نوتلو مخه نیولې. د وسلوالو طالبانو دغه استازي اماراتو ته ځکه تلل څو په افغانستان کې د یاد هیواد د سفیر د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. د متحده عربي اماراتو دغه عکس العمل ظاهراً د کندهار ولایت په میلمستون کې په یوه چاودنه کې د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په غبرګون کې وو. په دغه چاودنه کې د کندهار د والی مرستیال، د ملي شورا دوه غړي او یو افغان ډیپلوماټ هم ووژل شول. د متحده عربي اماراتو سفیر چې په هغه چاودنه کې ټپي شوی وو 15 ورځې مخکې د ټپونو له امله سا ورکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي متحده عربي امارات د وسلوالو طالبانو له ملاتړو څخه وو، خو اوس په دې پوهېدلی چې په لستوڼي کې مار ته ځای ورکول خطرناک دي او باید دغه هیواد د یادې ډلې د له منځه وړلو لپاره هم کار شي. د دغه کمیسیون غړی محمد خان وایي
نور عربي مالک ورسره سره همکاري ام نظر به یو سره تر څو چې د طالبانو حمایت خلاص واخلي. خصوصا دلته ډېر بحث و سعودي عربستان ته راځي کېږي چې هغوی هم باید د امارات سره په دغه واقع کې هم نظر وي.
وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت خونړۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دغه چاودنه کې د طالبانو څخه په استفادې هڅه کړې چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. کارپوهان وایي د متحده عربي اماراتو د چارواکو له لوري دغه هیواد ته د وسلوالو طالبانو د استازو د ورتګ د مخنیوي سربیره پر دې چې دغه ډله کمزوري کوي یا د ډله باید پوه شي چې نور د عربي هیوادونو له لوري ملاتړ نه کیږي. د نړیوالو اړیکو کارپو ودیر صافی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له دغه فرصته ګټه پورته کړي.
دا هم دوی ته یو انتباه او جزا ده چې ورکوي چې جګړې نه باید لاس واخلي او د سولې د لارې نه د افغاني ولس او حکومت سره مخ کیږي.
ښاغلی صافی همداراز وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې عربي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان په دې پوه شي چې تروریستي ډلې د ټولې سیمې لپاره خطر دی او د تروریزم د له منځه وړلو لپاره باید ګډ اقدامات وشي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د داخله چارو وزارت په حکم د پنجاب حکومت جماعت الدعوه ډلې او د دغه ډلې یو مهم مشر قاضي کاشف د ترهګرۍ ضد قانون په سلورم شیډول کې اچولې ده. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد نه.
د 2008 کال په ممبئی بریدونو کې په مبینه توګه د تورن شوې ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ محمد سعید او د دغه ډلې یو بل مهم مشر قاضي کاشف په سلورم شیډول کې اچول شوی دي. د دې سره سره د ترګری ضد قانون لاندې امنیتي ادارې د سلورم شیډول تر مخه د دغه ډلې ټول غړي نظر بندولې شي. بلخوا د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید له وړاندې نه د جنوري د 1.5 نیټې راهیسې نظر بندې. د قانوني چارو کارپوه قاضي انور وایي د سلورم شیډول لاندې حکومت دغه تنظیم ټول غړي په بند کې اچولی شي او پر خلاف یې کاروایی کېدای شي.
فورث شیډول دا او چې دا کم تنظیمونه باندې پابندي ده یا بل نوم سره کار کوي د هغه کسان چې دي هغه واچ دي یا اریسټ چې دا ډیټین دي تاسو یا هغه نظر بند ساتي یا هغه چې دی په دې کې د دې ټول داوی چې واکې چې موږ نگرانی کوو. نو فوج شیڈیول دادے کے رکھا آغا آسے سعید و دا کول خطان چلی دا دی دغی کم تحتوی شی نظر باندے کم
دا پاکستان مطبوعات لکی حکومت دا فیصلہ پا ملکی دا ورستے اتراگر و بریدون و ورستو کڑے دا چی پکی گن و ولسی کسانو تا مرگ جبلا اوخت دا دا دان رسپانے دا یوراپور لمخی دا جماعت دا واسرہ سرا دا پنجاب دا مرید کینا دا مرکز طیبہ ظفر اقبال او عبدالرحمن او د فیصل آباد نه عبدالله عبید نومی تنهم په سلورم شیډول کې اچول شوی دی. حکومت د تراکری ضد ادارې ته دا هم امر کړی دی چې د دغو ټولو کسانو خلاف دې کاروایی وکړل شي. د سیمه ییزو چارو کارپوه حسن عسکری وایي باید حکومت د داسې ټولو تنظیمونو د فعالیتونو په اړه پلټنې وکړي چې په ملک کې په روانو تراګرو پیښو کې ککړ دي او یا هم د وسوالو مرستې کوي.
ځینې تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوا هم شامل دي لږ وخت وروستو په بل نوم څرګند شي. که وکتل شي نو اوس هم د داسې تنظیمونو خلاف پوره ګامونه نه دي پورته کړل شوي او نه دغه تنظیمونه په مکمله توګه ناقانونه ګرځول شوي دي. حافظ سعید او د هغه ځینې ملګري نیول شوي دي. نو باید حکومت دې خبرې ته پوره پام وکړي او اوس به کتلی شي چې حکومت به دې مسلې ته څنګه ګوري.
په پاکستان کې د وروستیو تراګرو بریدونو له وجې یو ځل بیا په حکومت دانیوه کې زیاتې شوې دي. سیاسي ګوندونه له حکومته غوښتنه کوي چې بې له څه ډول توپیره د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي او د تراګرۍ ضد قومي تګلاره نېشنل اکشن پلان عملي کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د بلوچستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د سرشمیرنې په محال د افغان کډوال نه شمیرل کیږي او د هغه بلوچستانو لپاره د یو تګلاره وټاکل شي څوک چې د بې امنیت د نامنې له امله بې کوره شوي دي. نور تفصیل ایوب ترین.
د کامی والی په نوم تیره ورځ په کوټه کې یوه جرګه وسوه په کې چې د صوبې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو ګډون درلودي. په جرګه کې غوښتنه وسوه چې د مارچ په میاشت کې کېدونکې سرشمیرنه کې د افغان کډوال نه شمارل کیږي. په دې اړه د پیپلز ګوند پخوانی صوبایي وزیر او د جرګې مرستیال کنوینر بسم الله خان کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
ځینې سیاسي جماعتو د بیانونو راغو چې موږ محسوسه کړه چې دلته د مردم شماري مسله یو تنازع جوړي او د نفرت تقریبا د گوادر درجوب د بلوسو د پښتنو ټول اهم شخصیات سیاسی دینی او قبایلی دلته دی او ټول په ډیر شفافیت کې خبره وکړه چې منصفانه او شفاف منظم شماري د پاره تعاون سره کوو.
وغونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې د افغانانو د سرشمیرنې څخه د پښتنو او بلوڅو یووالي ته هیڅ ګټه نشته. په دې ترڅ کې به غوښ شو د دغه ګوند و مرستیال مشر ساجد ترین ته
بلوچستان اکثریت خلکو په دې جرګې په توسوس سره تحفظات چې دي او د خلکو خدشات چې دي هغې خوا ته اشاره کوي چې تر څو پورې د کم ډیویز چې دي چې د بلوس علاقې څخه تللي دي د الات د وجې څخه یا افغان ریفیوجیز دي مهاجرین دي یو واضح موقف یو فیصله نہیں راغلی تر هغه پورې په بلوچستان کې کمردم شماری کیږي نو هغه به متنازع وي.
خود کوټ په خوانی شاروال او دریم کاکړ زیاده کړه په کار دی چې ټول خارجان د سرشمیرنې څخه لري وساتل سي.
ولې دا مردم شماری چې کوم هغه ایم دی یا مقصد دی هغه د وسایلو د تقسیم په حواله باندې دی او دا آینده د نسلو د اثرات پرې وځي. موږ د فیډرل ګورنمنت او د فرمز دا گزارش دی چې دا د نن د قومي یک جهتی جرګې چې کوم متفقه اعلانیه ده پر هغه باندې عمل درآمد وسو.
د پښتنو ملت پال سیاسی ډلو لکه پښتونخوا ملی عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په دې جرګه کې ګډون نه وکړي. البته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شرانی په خپل وینا کې وجرګه ته وویل چې په سرشمیرنه کې د افغان کډوالو د شمیرې څخه هیڅ نقصان نشته ځکه چې د دوی ونډه به مرکزی حکومت پر کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي. د سلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي هیواد یې د تیرو شاوخوا څلوېښتو کالونو راهیسې افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورکړې ده، خو دغه کډوال له ترهګرۍ په ځینو پیښو کې د سهولتکارانو په توګه کارول کېږي. چودري نثار علي خان د خبرې نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. افغان او پاکستانی چارواکو پرون د جرمني په میونیخ ښار کې د نړیوال امنیت په اړه په یو کانفرنس کې د ترهګرۍ ضد په شریکې او صادقانه مبارزې ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د غونډې ته وویل چې وسله وال باید د بهرنۍ پالیسۍ عملي کولو لپاره ونه کارول شي. په غونډه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وینا وه چې د وسلوالو په ختمولو بوخت دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار د پاکستانی راکټونو غرسېدو له وجې د داعش خلاف د دوی عملیات ټکنی شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت ویان لتا الله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په تیرو درې ورځو کې له درې نیمو سوو څخه ډېر راکټونه ویشتلي دي. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او چمنلارې نن په درېیمه رزم بندې دي. د خبر انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل به یوازې هغه افغانان پرېږدي چې پاکستان کې څوک مړه شوي وي او مړی افغانستان ته وړل کېږي. د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شارام خان ویلي د صوبې په لرو پرتو سیمو کې 423 نوي ډاکټران بړتي کړي دي. بلخوا د خبر پښتونخوا ډاکټران تنظیم یو غړي اشفاق احمد نن مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام ستایي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. نوموړي نن په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل د عملیاتو نوې پړاو اعلانوي او عراقي ځواکونه د داعش له طرحې د عامو وګړو آزادول پیل کړي دي. اونند چین چارواکو ویلي دوی د پاتې ټول کال لپاره د شمالي کوریا څخه د کویلې درامداد بند کړي دي. رپورټونه وایي چین د درامدادو درولو له لارې په خپل اتحادي هیواد شمالي کوریا فشار اچوي چې د هیواد د خپل اټمي او بلاستیک میزایلو جوړول پرېږدي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د ترخګری په پیښو باندې لیکلي او وایي چې ملک کې د ترخګری د نوې لړۍ وروسته سیاسي مشر والی ته هم د دې خبرې ادراک وشو چې د ترخګری خلاف جنگ اوس پای ته رسول دي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې ترخګر چرته هم وي باید چې ختمه یې وشي. همدارنګ د دې پیښې وروسته پاکستان پوز هم عملیات شروع کړي او تر دې دمه یو شمېر وسلوال وجلی دي. د ادارې په وینا داسې ویل کېږي وسلوال د پولې پورې اړخ نه رازی او ترهګری کوي. په کومه چې د پاکستان پوز افغان سفارتکار راو بلل او د شپږو یو ترهګرو د حوالګي او یا د دوی پر ضد د کاروایی ورته ویل. بل پلو د افغان اعلی چارواکو د سیون شریف د پیخي غندنه خو وکړه، خو د دې سره سره د تورخم د پولي تړلو مخالفت هم وکړو. او د افغانستان د صدارتي معنی نه اعلی چارواکو یو بیان کې ویل چې لارې بندول د مسلې حل نه دی، باید چې پاکستان د ترهګری جړلې ختم کړي او د ترهګرو پټنځایونو ته خپل توجه جو ورکړي. ادریا اخیری کې وایي د دې منطقې نه د ترخګری لپاره باید چې افغانستان او پاکستان په ګډه سره کار وکړي. او دا خبره هم باید په نظر کې وساتل شي چې د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې ترخګرو ته زیات نه زیات فندونه د منشیاتو یا نشیز توک نه میلاویږي. په کار ده چې حکومت دې اړخته هم توجه ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادریا کلی کې په کراچۍ کې ډاکټرانو په یو خبري غونډه کې غوښتنه کړې چې روان کال په 15 مارچ شروع کېدونکو سرشمیرنه کې باید چې د شوګر، بلډ پریشر، تور زیړی او د زړونو د مریضانو ځان لشمیرنه وکړي شي چې دا رنګ د دې پرانا کې د دې لپاره پالیسی جوړ کړي شي. ادری وایي د دې ډاکټرانو په وینا چې د پاکستان هر سلورم کس د شوګر ناروغ دی، یعنی د ملک د 25 نه تر د 30 فیصد پورې خلک د دې رنس ښکار دي. نو په سرشمیرنه کې په دې نظر ساتل پکار دي چې د ملک په کومو علاقو کې د کومو رنزونو څومره شره ده. ادری اخر کې وایي پکار ده چې حکومت دا معامله په نظر کې وساتي او د سرشمیرنه په وخت یادو رنزونو د ناروغانو شمیره ریو زیکړي او د دې سره سره په کار د چی په شناختی کارډونو کې د وینې ګروپ هم ولیکلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بی بی سی رادیو خپل پاڼه او له پاکستان خبریدونکو فرایډي ټایمز مجلې په پاکستان کې په تیرو 15 ورځو کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکونو لنډیز درته ګولایا وړاندې کوي.
د پاکستان سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاه عباس قلندر په مزار د زیارت د ورځې ځانمرګي برید په هیواد کې دننه ولس او سیاسي ګوندونو سخت غبرګون ښودلې دي. په هغه برید کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي ول. د ځانمرګي برید وروسته امنیتي ځواکونو په ګرد هیواد کې عملیات پیل کړل او لږګونو مشکوکو وسلوالو د وژلو اعدام یې هم وکړي. بی بی سی په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ځانمرګي برید د غچ اخستو ژمنه کړې وه او په دې لړ کې بغیر له توپیره د کار اخستو خبرې هم کړې وه. په پاکستان کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د تشدد په پیښو کې 300 زیات کسان وژل شوي دي چې پکې ملکیان، پولیس او فوجیان شامل دي. د بی بی سی په خبره دا د 2014 کال فوجي عملیات وروسته د تشدد تر ټولو ناوړه پیښې دي چې په تیره اونۍ کې رامنځته شوي دي. د فوجي عملیاتو له وجې پاکستاني مشرانو ادعا کوله چې ترهګرو ته یې ماتې ورکړې ده. خو بی بی سی په مقاله کې لیکلي چې په پرله پسې بریدونو څخه ښکاري چې وسلوالې ډلې بیرته رایوځي شوي دي. دا هغه ډلې دي چې له طالبانو نه بېلې شوي دي. دې کې د ځینو افغان ډلو سره هم اړیکې دي او اسلامي دولت وسله والا ډله هم پکې شامل ده. بی بی سی په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د وسله والو پټنځایونو د ختمولو لپاره کار نه کوي، خو افغان حکومت دا تورونه بے بنیاد بولي. بی بی سی لیکلي چې ځینې شنونکي په دې اندي چې پاکستان د هغو لاسپوڅو ډلو مرسته کوي چې په افغانستان او کشمیر کې جنگ کوي او په هیواد کې دننه د امنیتي حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي چې د خپل خوخي فیصله وکړي، خو فوج دا تورونه ردوي. بلخوا فرایډي ټایم مجلې پر هم دې موضوع لیکنه خبره کړې چې ترهګرو په کوټه، پېښور، لاهور او نورو ځایونو کې امن او امان صورتحال ګډوډ کړی دی. مجلې په دې حالاتو کې ځینو پیچلو محرکاتو ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د پنجاب حکومت د ترهګرۍ خبرداري ورکړې وو. په هغه کې ویل شوي ول چې عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې سره جنگیدونکي وسله وال بیرته پاکستان ته ورغلي او کې دې شي فعالیتونه ترسره کړي. فری ټایمز مجلې لیکلي چې د دې خبرداري ترڅنګ په پاکستان کې ځینې نور داسې خطرونه هم موجود دي چې د راتلونکو کې د هیواد لپاره خطر جوړېدای شي. په دې کې د حافظ سید او د مولانا مسعود اظهر نظربندی هم شامل ده. مجلی لیکلي پاکستان ته کورنۍ او له بهر نه خطرونه موجود دي او په دې حالاتو کې په خو او بدو وسله والو کې توپیر نه دی پکار او باید د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره په سمه توګه عملي کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي نن د دې عملیاتو د پیل اعلان پر مهال وویل چې موصل به ډېر زر د داعش له ولکې آزاد شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیاتو پیل نن اعلان کړ او ویل چې عراقي ځواکونه د موصل ښار د لویدیځې برخې د آزادۍ لپاره روان شوي دي. اسلامي دولت ډلې موصل ښار په 2014 کال کې ونیو او دا ښار یې د خپل په اصطلاح خلافت مرکز وباله. عبادي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د پوځي عملیات په نایناوا ښار کې د داعش ډلې له ترور څخه د خلکو د خلاصون په مقصد ترسره کوي.
نعلن انطلاق صفحه جديده من عمليات قادمون لنينوى.
موږ په نینوا کې د عملیاتو د نوي پړاو پیل اعلانو څو لکه څرنګه چې د موصل نورې سیمې مو آزاد کړې د دې ښار خای ارخم آزاد کړو.
المناطق الاخرى
عراقي ځواکونو څلور میاشتې مخکې د امریکا د پوځ په ملاتړ له څو نویو عملیاتو او خونړیو جګړو وروسته د دجلې سیند په ختیځ کې پرته د موصل ښار ډیری سیمې ونیولې، خو لویدیځې برخې لا هم د داعش د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. د اټکل له مخې په دې سیمه کې د شپږنیم او اتو لکو ترمنځ ملکیان استوګن دي. د موصل لویدیځ د ښار د ختیځ په پرتله کوچنی دی، خو د وګړو شمېر یې زیات دی. دا عملیات په داسې حال کې پیل شوې دي چې عراقي ځواکونو نن د موصل په لویدیځ کې د دوو کلیو د نیولو اعلان وکړ او ویل چې د موصل د هوایي ډګر لور ته د پرمختګ په حال کې دي. نن سهار وختي عراقي الوتکو میلیونونه خبرپاڼې د دې سیمې له پاسه را خوشې کړې او خلکو ته خبرداری ورکړ چې د پوځي عملیاتو پیل حتمی دی. په خبرپاڼو کې له خلکو غوښتل شوې دي چې له پوځ سره همکاري وکړي. په ځینو نورو خبرپاڼو کې د داعش وسلوالو ته خبرداری ورکړل شوې چې له وسلو سره تسلیم شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې په دې سیمه کې خوراکي مواد، د څښاک اوبه او د سونګ مواد یا نه پیدا کیږي او یا یې بیې خورا لوړې شوې دي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دی
غلې په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د بنو زندان کې د زنانه وارد مشره توحید بیگم وایي چې د جیل پولیس ور باندې تشدد کړي نن د انصاف غوښتنې پس ورته بیا هم دړکې ورکوي او ور باندې فشار اچول کیږي چې راځینامه وکړي نوموړي وایي اواز یې څوک نه اوري چې انصاف ورکړي عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړي
نوموړی وایي بنو زندان کې د زنانه په وارد د شپې ډیوټي وي او هلته د پولیسو حوالدار او سپایي د زنانو وارډلا د تلو هڅه کوله چې ورلا اجازه نه وکړه نو ور باندې سخت تشدد وکړو او ورته سپک سپیره وویل
چې د شپې ما ډیپټی کړه اته بجې بیا بل ما سي راځي ما پسې بلال ور ډبا او د زمين سره سپې دي دروازه کوله وای وې دا خزه تاریخ ته ما جی بس ټیک تا ورشه ته ما سي نه سیب نه تپوس کچې ما پسې ما سي ولې ناراضي د ماته وینې د پلار نو کار خونی ما وی هما پرې دا ماته وی چې نن تا پرې دا مونږه ځه ته ګور چستا سونه زور دی چې په لاړو منور نو می دی اولدار دی ما غته وی ام جی د ماته کنزل کړو وړې ری خو کړ ز په زنان خانه کې دنه ولاړم دی راغه په ما باندې پدی دی باندې یو لته خو جوړه او بیا په دوباره په بوت باندې بل لته خو جوړه نو اخر انصاف کولی نشته نه ما دې ته ودا سي برته یک دم رو و تمرال مزنانه میرا او ته تاریخ لا بس غلط غلط کنزلی راته کو پرګیروانی نو ډیر سچ یو کو بیا ته ډیپټی صاحب خبر یو کړی
توحید بیگم وای درې هفته وشو چې انکوایری مقرره شوه او جیل سپورډن او ډیپټی سپورډن ته فریاد کړي خو نن هم ور باندې فشار اچوي چې راضینامه وکړي او ورلا انصاف نه ورکوي
ما ډیپټی سپورډن ته دا کو سب موجود نه مورتی جی گور مسر بین سپی شد تر سال ما پس زنان خانی تا دن نراغی ما چی و تسینگ درخواست فرکو ده تیر منور نوم لرکو بلال نومی بولی که ولی چی زو خلی بلال مو ده منور پس حلی والی ما سر دیر زیادی شوی دی زده غوانا ما چی این کوری سون وقت شو ده دوی ما افتر از ور تغار و رزوی ما تا وی رازی نمبا ما که دفکیان را بانی تیری رازی نمبا ما که او بیا را تا وی چی نی که نو بیا بزده سکارو کم چستا بم پا که خیر دی
نو ما وڑی ده متعلقه طولو علا چاروا کنه ده انصاف غوخته نکدی او وی چه نن هم ور تا دڑکی ور کوی خدا دې اواز څوک هم نه اوري
په 18 تاریخ باندې زه بیا لرم ډاکټر دا دوی ما ته ویلي کله او ما ته ویتا تر دې تشدد شوی دی داجی دا وګوره بل چې دا دا بیا تنزانیا ډاکټر دوی ویلي کله نیمه مورشته نیمه پلاشته
کلامو چې په دې اړه د بنو زندان سپورډان او مرستیال سپورډان سره تماس ونیو نو دوی د پورا واقعي نه ځان نه خبره وګڼل او نو ما وړه تا د انصاف ورکولو پاړه هیڅ نه وویل عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی او اس وقت راغلے دے دا اونی دی ادبی او کلتوری خبرونی دا باختر ستوری ہر اونائی زمونگا ہمکار چی خپلا ہم لکوال دے ادیب دے شاعر دے خبریال باز محمد عابد تاسولا په دې کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري کې د ننګرهار او د سر تړلو د نورو سیمو ادبي او کلتوري هلو ځلو په اړه باندې راپورونه راوړي نو راځي چې واورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د درویشتم تلین په مناسبت د هغه په شاعرانه ادراک دا د پوهانو نظریات په یو ریپورت کې ولرو بیا به د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین غونډو او ستاین لیکونو په اړه د یو لیکچر او مباحثې په اړه هم ریپورت درکړو او په اخیره کې به د ظاهر عادل په غږ کې د هغه د غزل سو بیتونو ته تم شو. لومړی رپورٹ ترازو د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری له درویشتم تلین سره برابر ده. بیل شک چې په دغه ورځ به د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې به آزادی ادبی ټولنې او جرګې د ستر شاعر حمزه بابا یاد د غونډو په جوړولو سره تازه کوي. خو پر ځای مو وګڼله چې د باختر ستوري خپرونه کې هم له تاسو قدرمنو اورېدونکو سره د ارواښاد حمزه بابا یاد تازه کړو. پښلم پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلی شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه. خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې یو مهال شوي دي چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې همغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ رامنځته شوي دي. ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر دده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي دا مهال په غزل کې نوښت راځي، همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتني کېږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسب شینواری وایي له حمزه بابا نه وروسته په ګرده پښتونخوا کې او په ځانګړې توګه د خیبر درې د سیمې شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې وروسته یې د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی. په ځانګړي توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړي توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پې د حمزه د غزل سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغېز لاندې وسي.
استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلی بڼه لري.
حمزه شینواری سره دې چې دا یو د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، دې تر څنګ یو استاد ناصر هم، لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې د عمره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې د همدغه فلمونو لپاره د به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې د اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي، او پلاو دې له مخه اخلم پښتنې خو تا مې واوره زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې په تن کړې دي.
خو غزل یوازې یوازې عشقي مسائلو ته وقف او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکری لحاظ باندې غزل زموږ ته تو استاد حمزه یو کمال دا وکړ چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعری او هنری اړخ پر غختلتیا سربیره یا د پامغه رنگ کې پښتو غزل چې دی هغه ته د فکر جامه هم ور واغوسته. او هغه فکری جامعه د قوم ولی و پختون ولی و هغه بشر پالنه و چې هغه د شعر ته ورننه وست او غزل هم ژوند پیدا کم خوند پیدا کړ. ژوند چې هغه په فکر کې و، خوند چې هغه په خیال کې و.
دامزه بابا غزلونه چې وتلو سندرغاړو لکه ارواخاد، رفیق شینواری، خیل محمد استاد، شاولی استاد، گلزار علم، ارون باچا او نورو د موسیقۍ لپاره سره ویلي چې د بازوق اوریدونکو تنده یې وخت په وخت خړوبه کړي، خو په دې وروستیو کې چې ګلپانی په خپل جادویي غږ کې د حمزه بابا دغه نیمګړې نیمخوا او ارمانی غزل سندره کړې، د ډیرو بازوق اوریدونکو پام یې ور اړولې دی. حمزه بابا له آثارو څخه تر دیرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه د مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږېدلی و او په 1909 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه یا ګل پورس په جلال آباد کې د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین لیک او ستاین غونډې حقدار څوک دی تر عنوان لاندې لیکچر او آزاد بحث د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و چې پوهنوال استاد لال پاچا ازمون په دې اړه لیکچر نوټ وړاندې کړ او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. په دې وروستیو کې یو شمېر ټولنې د شخصي اړیکو په اساس داسې خلکو ته ستاین غونډې جوړوي او ستاین لیکونه ورکوي چې اقداری نه وي. دې عمل د ستاین لیکونو ارزښت ته صدمه رسولې ده. په همدې خاطر د لیکوالو کور یوه غونډه رابللې وه چې استاد لال پاچا ازمون پکې لیکچر نوټ وړاندې کړ. د لیکوالو کور په استازیتوب لیکوال او کره کتونکي انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې وروستیو کې د ستاین لیکونو په ویش کې بندوبري رامنځته شوې وه او هر چا مناسبتونو باندې ستاین لیکونه ورکول. حتی داسې ویل کېږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیار ایښي، د نوم ځای کوسونه یې تش پرېښي دي او ورته وایي چې دا ځانته د خپل نوم په خطاط ولیکه تیار امضا شوي. نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوو په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجه کو، دا بحث راپورته کو چې ستاین لیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، او هغه تاسو نن شاهدان وایي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون چې د ستاین لیک او ستاین غونډې په اړه یې مفصل لیکچر وړاندې کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، اوس ستاین غونډې او ستاین لیکونه په سلیقوي برخورد جوړیږي.
ستاین لیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغه صلاحیت ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې دا اکثره شخصي، سلیقوي او سیاسي حرکاتو دپاره هم مډالونه ورکول کېږي، هم ستاین لیکونه ورکول کېږي، او هم القاب ورکول کېږي. نو تاسو ګورئ چې په القاب باندې اوس بد حال روان دی. یو ډډ را پاتېږي او چاته اتل وایي، مګر نور ملت را پاتېږي دغه په وړاندې ودرېږي، اتل ورته نه وایي. نو له دې ښکاري چې دا د یو څو تنو شخصي او سلیقوي کار دی، یا د یوې مشخصې مرجع چې صلاحیت او مسؤلیت یې په دواړه په غاړه واخلي دغه کار نه دی. نو دغه ډول حرکات، خود سرانه حرکات ډېر زیات شوي دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل، په دې وروستیو کې داسې خلک ستاین لیکونه ورکوي چې خپله هم د دې وړ نه وي، او هغه چاته چې ستاین لیک ورکول کېږي هغه یې هم ارزښت نه لري.
هر څوک د ستاین لیک او یا د تقدیرنامې د ورکړې صلاحیت نه لري. په قانون کې د دې لپاره واکداران
معلوم دي ځینی ټولنې پرته لدې چې لزان نه پښتنه وکړي چې آیا زه د تقدیرنامې او د ستاینلیک د ورکړې واکونه زه لرم کې نه لرم، ځینې اشخاص ته ستاینلیکونه ورکوي. له بده مرغه موږ په ټولنه کې داسې اشخاص هم لرو چې هغه هم خپل ځان ته نه ګوري چې زه په څه ستایل کېږم، آیا ما کې د ستاینې متره او تومنه کم جوهر موجود دی او که نه دی. که چیرې موجود وي باید هغه ومني، او که چیرې نه وي نو باید دا جرأت ولري چې ما کې د دغې ستاینې یا د دغې نمانځغونډې کم جوهر زه په ځان کې نه وینم، نو بناءً هر څوک چې زما لپاره دا غونډه نیسي هغه باید هغه رد کړي. یعنې دغسې یو فرهنګ باید ټولنه کې مروج شي چې موږ دا معیارونه وپېژنو چې ستاین غونډه چا ته جوړه شي، ستاین لیک چا ته ورکړی شي.
استاد محمد اسف سمیم د دغې غونډې ارزونه وکړه چې د ارزونې په یوه برخه کې وویل:
زه دې وچړو کې شپې له محملت مې د سلطان دا زما د سخن سوره په معنا کې همایون کړه. حمزه بابا وایي دا فکرونه چې الفت صاحب وایي چې داسې سرته سر مه وایه د ته بل نوم پیدا کړي، دا ډېر کم وي. خو د ولسونو سوق لوری ورکول ځوانانو ته د ذهني ودې لارې هوارول او له ګوتې نه نیول دا د ډېرو کمو خلکو کار وي. او د پوهان رښتین خبره چې د زمانې مور ډېره بخیله ده د نوابغو په بخلو کې، په نوابغ دومره عام شي لکه داستاین لیکونه اوس زمونږ غیبتونه نه کوله.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې فضل رحمان شمس په اړوند موضوع طنز وړاندې کړو، نقیب احمد تل په موضوع د حفیظ الله تراب طنز ولوست، زیورمان لاله خیل او شریف مسرور د ستاین لیکونو په اړه تمثیلی پرچه وړاندې کړه. د باختر ستوري ګرانو میناوالو، دا هم د ظاهر عدل په غږ کې د هغه د غزل سو بیتونه:
تا چې د مینې په خودلو کې اسراف کولو، زکه نو ما د امیدونو نه طواف کولو، دغه عمل می ستا مزاج نه هم خلاف کولو، تا به پرده کوله ما به انحراف کولو، ما که هر څومره د غمونو نه غلاف کولو، تا به همیش راته یو نوی انکشاف کولو، ما ستا لپاره په روژه کې اعتکاف کولو، تا د ظاهر په زړه کې هر وخت شګاف کولو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
Zanzir, murcha murcha.
پریدو تو یا بلو اختیارو